پوس په چې شوه احمد شبریم د ساتي رادو په ماشمنې خبري مجلې کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د قطر په پلاسمینه د وحکې د نړۍ یو شمیر مشان د سوریې پر روان وضعیت خبري کوي د جینو راپورونو لمخې د دې غونډې په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی د طالبانو تر واکلاندې افغانستان په ارتباط د دې غونډې په بحث کې د افغان شوزو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي عادل راس په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل هم له هغو کسانو دي چې په دې غونډه کې به ویناوي وکړي د طالبانو ستري محکمه خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د وی شزې په ګډون 500 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطه تورن وو چې په عام محضر کې لشل تر نه دېرش تورو وال شوې درې تنه په یو نیم کال تنفیذي بند څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیذي بند محکوم شوې دي د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو د ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د یو سلو دوه کورنیو د ستنېدو خبر ورکړ شوی باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې د نن خبر ورکړ چې پروند تورخم د لارې شپارس کورنۍ د کندهار د سوین بولدک د لارې 28 د نیبروز د بریښمو پله لارې 19 او د هرات د اسلام کلا لارې 9 د شکورنۍ افغانستان ته راستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه یو سلو دوه کورنۍ په خپل خوشه ک په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي وسلوالو په کورم کې د پاکستان شپږ سرتیري وشلې او وطنې ټپيان کړې دي اسوسییټډ پریس اژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د بچارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د بریټ پر مهال د تلفات اړولې دي تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی منلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي هیواد به د اړتیا تر وخت د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي د سرګندونې داس وخت کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمېنه بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړي او په هر قیمت به د سوریې د حکومت لغښتنې سره سم د اړتیا تر حد د ملاتړ ته دوام ورکړي بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فؤاد حسین پرون وویل چې هیواد باید له هر حمله خوندي وساتل شي د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ د جنوري پر 19مه به د هغه قانون په وړاندې چې لمخې شای په امریکا کې دغه شرکت د اپکارول منشي د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستره محکمې ته مراجعه وکړي ورسته لاغي چې یو فدرال محکمې دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادي د حق پر دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لري چې دغه محکمه د دې قانوني مسأله په مورید کې هم همدارنګ کار وکړي پر ټیک ټاک باندې سپد امریکا او چین ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی پیکینګ ته زمينه برابروي څو د کارکونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکونکو په اړه جاسوسي کوي دا سړي راډو ما شمني خبري مجله په منځني صف په 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمېنه دمشق لمنو تر رسیدلې وړاندې به جزئیات تر سره شریک کړو په افغانستان کې د تیبي مؤسسو له بندیدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړې دوه اندیشنې په زیاتېدو دي
اوسم د ډیر ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکټرانو یا د قبیلګانو له نشټون سره مخ
دي په کندهار کې کروندګر له چارواکو غواړي چې دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي
فروش کارو یان من په 300 په 500 روپیه او شش کارو یان من په 300 دي
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شایانو په ځای غنیو کارته مخه کړي
دي د خوشالۍ ژوند دي او لري د خوشالۍ کار دي
تر دې دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راپور نوایی د سوری دولتي ځواکونه د پلازمین دمشق له مربوطاتو دمشق څنډو تر رسیدلی او د یاغیانو ډلې د مخکې تک په حال کې دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ډلې راپور ورکړ چې د یاغیانو ډلې د پلازمین دمشق لاس کیلومتري تر رسیدلی دي. تر دې مخکې د سوری د حکومت د اپوزیسیون او یاغیانو ډلې د جنو نورو شارونو زیاتې برخې نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریه دولتي ځواکونو د پلازمین دمشق له مربوطاتو شاته کړی دی. د بدصل کې د چي د افراطي ډلو په مشرۍ یاغیانو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر خلاف په جګړه کې پرمختګونه کړی دي. په بریتانیا کې د ریاست د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوریه دولتي ځواکونه له ارتوز کلی چې د پلازمین دمشق په لاس کیلومتري کې پروت دی وتل دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد لپاره چې لڅبندې وي اونۍ د یاغیانو وسلوولو مبارزو سره مخامخ دی یو گزار ګڼل کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي یاغیانو د دمشق زیات کلی نیولی او د بندیانو د خوشی کولو لپاره پلازمینې ته نږدې پر یو پوځي زندان هم ولکاټینګ کړی ده. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په وینا راپور ورکړی چې د سوریه لزګونه سرتیری گاونډي هیواد عراق ته وشتي دي. د دوی په وینا دغه پوځیان د القیام سرحدي دروازې لارې له عراقي ځواکونو سره په همغږي عراق ته وشتي دي. بلخو تیرن د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سوریه د دولت او د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ غوښتنه کړې ده. روټرز خبري اژانس په بل راپور کې ویلي چې یاغیانو د سوریه په سویدا ولایت کې چې د اردن پولي ته څیرمه پروت دی پر اکثرو پوځي اډو ولکاټینګ کړې ده. د سوریه حکومت دغه تازه تحولاتو په اړه سمدلاسه تفسرنه د کړي مخ کې ویلي چې د سوریه پوز په دوه جنوبي ولایتونو درا او سویدا کې ځای پر ځای سوي. خو د سوریه د جګړې یو څارون کې بنسټ راپور ورکړي چې د سوریه حکومت پر درا او سویدا کنټرول بایللی دی. تر دې مخکې د سوریه دولتي رسنوي د پوز او وسلولو ځواکونو د عمومي قمانداني د اعلامیې له مخې راپور ورکړي چې د سوریه ځواکونه بیرته په درا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپل مرچلونو د ټینګولو په حال کې دي. د سوریه د پاوس پیلامیا کې راغلي چې په همس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیان ول پایل کړی دي. د سوریه د حکومت یغی ډلو خپل پوځي عملیات یې اونۍ پایل کړل چې کلیدي شارونه حلب او همایونی ول او پنځ دې شار همس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. بلخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نن ویلي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد ونتوانی چې خلکو سره خبري وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوی و ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنیدلو موضوع یې حل نسوي کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هیکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د ملکیانو او اقالیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي خو ایران او روسیه د سوریه د رژیم ملاتړ دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او ایباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینې د مشق لس کیلومتري تر رسیدلې دي. الجزیره تلویزیون راپور ورکوي چې دوی نور هم نږدې شوي دي او محدود کیلومتره واټن د سوریې تر پلازمینې د مشق پورې دوی ته پاتې دي. او دا خبر هم ورکړل شوی دی چې یو شمیر سوریایي پوځیان عراق ته وشتید. البته په دې راپور کې مو هم واردل چې د دوی شمیر لسکونو تر رسیدي. خو د سوریه وضعیت تته او ډیر دقیق معلومات لا هم تر دې شبي پلاس کې نشته. خو دا ښکاری چې د حکومت مخالف وسلوال به د سوریه پلازمینې دمشق ته داخل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د شزینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په جنو خبرو شوی ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یو خپل د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو په لری کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر خزینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان خوځو اونجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خوځو اونجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یو تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې وایي:
نړیواله ټولنه د افغانستان خلک ښځې او نجونې ټول باید په دې پوسی چې د افغانستان د خلکو لپاره بدې پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسه تللي حقونه او ازادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان خوځو د حقونو یو بل فعال راهله تلاش چې په دغه مدني اعتراضونو کې فعال ونډه لري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد، چون
باید اعتراض وکړو ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافي خزي او انجونی حذف کړي، چې د دوی دغه کار غیر اخلاقي دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو ده چې د خپل خویندو ترڅنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د لیندې د 13مه د انجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمیر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټرانې نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. ځینو فعالانو د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې ښایي په افغانستان کې دننه وي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ده. د دینی علومو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي د افغان خوځو او نجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او باید ټول او په ځانګړي توګه دینی عالمانو پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمنګا واجبہ ده، د مسلمان واجبہ ده، د عالم واجبہ ده چې په مسند ده، په جانشینی ده، مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کی د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجبہ باید اجرا شي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان خوځو انجنونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغه محدودیتونو وروسته هغه د نیمه روغتیایي زده کړو په برخه کې د انجنونو په تحصیل بندیز دی. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تند خبرګونونه راوپارول او د اسلامي همکاریو سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ترڅنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د انجنونو په وروسته هیلو هم خاوري واړولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملال فنډ په نوم بنسټونو د جمعې پر ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د ښځینه ډاکټرانو کمبود سره په ورته وخت کې د طالبانو د نوی بندیز اندیشنې سیاتي کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اوسم د ډېر ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قابلګانو له نشتون سره مخ دي. که موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نشو کولی چې ښار ته لاړ شو په ښار کې خپله درملنه وکړو، خو دا چې په د نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې دوی ډېر خواشینې دي. میرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي آریا بیا وایي:
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا ویله شي، دا خو دسینه کېږي، دا ډاکټرانې به مریض دیگی مړی کیږي نور ته ضرورت لرو مونږ خپل تعلیم ته ضرورت لرو مونږ هیڅ کله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته راشو خپل مشکلات ورته شریکو خو نشو کولی ځکه ښځې خواته کوم تکلیفونه لري باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي ورتللی شي خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه لږ داسې للی لري دي باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي ښځه خو ډېر تکلیفونه لري او بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیف یې بیا سفر هم نشي کولی زر باید لاړه شي
د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او په دې اړه لا هم خبرګونونه دوام لري تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالی یوسفزی ملالی فند په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري چې په هر سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کیږي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي متونو ته د خلکو لاسرسی لالوړاندې محدود دی هلته نور هم روغتیایي متخصصین کموي د ملالی فند بیا لیکلی چې په ډیرایو لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لالوړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بیپولي ډاکټرانو ټولنې ام اس اف هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر معتادین چې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي له حکومت او خیریه مؤسسو د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي دغه راز معتادین دا خبره کوي چې ساقي خاني او هغه ځایونه چې نشي مواد پلوري باید له منځه یوړل شي په دې اړه راپور لرو
په میدان وردګ ولایت کې لس تنه هغه معتادین چې په نشي توکو رشد یو د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه شوی دی دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمينه برابر کړي دی ټینګار کوي چې باید ساقي خاني او غزاینه چې نشي توکي پلوري لمنځه یوړل سي نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وای اوس غواړي د ژوند پیل کړي خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړان دښمن کړي دي هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلال روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي
الحمدلله د اسلامي امارات له موږ ډېر خوشاله دي شفاخانه ډاکټرانو مسؤلین موږ ډېر خوشاله دي دلته موږ تداوي کړي خرابیا خ سلوک مثلا حتی در نه دیوده چې دی ولټان ته کنه مشر خر رفتار کړی ډیر خوشاله چنن سالمی خپل کور خپل بچانو ته زه خوشتر خوند دا چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکاری لامل دی که چې ته موږ ته د کور زمينه مو سویدا کوې څکل موږ نشو کولای چې مثلا ځکه په کور باندې مصرف یو
راز محمد چې تازه لنشي تو کور غدلی وای حکومت باید د نشي تو کو د پیر او پلور جدي مخونه سي هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې نو خدای دې سکنه په گرفتار کړي انشاءالله ډېر خوشاله یو هغه مریضان چې نن فارغ شول او تخشاله وي چې تللی دي خدای دې بیرته په دو نشانه باندې نه گرفتاره کوي
په میدان وردګ ولایت کې اوس مهال د معتادینو د درملنې لپاره پنځه څلوېښت بستریز روغتون فعالیت لري د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو معتادینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي شغلی جلالی وای دی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متادین روغتون څلوېښت بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 8 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي، چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظري بیا وایي چې د متادینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینې برابرې سي.
په دې تداوي څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته، چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه، چې همدغه اشخاصو ته د کار یوه زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه سي نشه یي توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د دې ستونزې اصلي عوامل بیکاري، نشي توکو ته اسان لاسرسی، د ټولنیز ملاتړ نشتوالی او د کورنیو بېوزلي ده. د دې ستونزې د هوارولو لپاره اړینه ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنې پروګرامونه پیل کړي او د نشي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ټټوالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي، چې د دوی کړي مصارف نه برابروي. د کندهار کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې پر 1000 هکتاره ځمکه ریحان کرل شوي چې 12000 ټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سرکار خدای دې ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بای بیخي چې په نیمه ایله نه دي، موږ خپله روزانه دا نه مشکې راوي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پر څه باد چې خدا دې چلته یې بایې ډېرې کمزورې دي، موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درې نیم سوه، په 300 جیش په داره کن، موږ دا غواړو چې 1500 پوخره ترته کښېږې، بیا به نو موږ تم یې شی لاسته راسي، بر به نو دغه د زمیندارانم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو زموږ زړه ځینې مات سي، دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو بیې 50% راټیټې شوي او پلور یې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کارو یان من په 300 په 1500 روپیو، شش کارو یان من په 300 دي.
خان محمد بیې خو ډېرې ټیټې دي، ریحان خو سږ کال ډېر کښتوي دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابدي دي چې بیې ټیټې دي، شنه ځینې جوړېږي، لارې پر بندې دي، بس ځای ته ورچې سم سي، بیا سم سي، او به ګټې ځینې واخیستلې شي، دا کښ ولې پر مخ ولاړ سي وبه کړل شي. پروس کال په 600 سږ کال به 300 دي، نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي. یا بزګر ته کوي، یا سرخیل ته کوي، ګرد سردار په درجه.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 12000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل سي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت د 0 هکتار په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یو لزرټونو ته رسیږي.
ریحان بوټي په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. لدی ګل څخه تر لاسوی ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زوړ لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې دغه د خنکانې کارو څخه حاصل کیږي.
او بل ریحان چې جې ریحان د ملاد کپو نقصه کوم کاری ملاد څنګه د پاره کار کوي.
افغانستان د خپل ډیری محصولات لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سش کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیتي خندونو سرحدي او ګمرکي ستونزو لکه بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالي چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. د غراز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بستبندۍ نشټوالي یو بللوې ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بستبندۍ نه کیږي.
د افغانستان د کرنې په برخه کې بل راپور هم لرو، خو له روسیې تازه خبرونه داري چې د سوریې د دیارلس ولایتونو اته مرکزونه حکومت مخالفه یاغیانو تر اوسه پورې نیولې دي. د روټرز ارنس د راپور لمخې د سویډال ولایت حکومتي ځواکونه پښه شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا د سوریې د حکومت ځواکونه د قنتیرا ولایت څخه هم پښه شوې دي. او فرانس پریس ارنس په وینا چې دولت په هومس کې روسي ځواکونه عملیات کړي دي او شمیر ملکان وشل شوې دي. اوس په کونړ ته مخ کړو، په کونړ کې لګنیو څخه د غوړې جوړولو یو شمیر غاڼې فعال شوې او په کې غنو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
اوس سره وونی بجې راځم د کوګناړو ما کوګناړو ما به مخام زما د 2000 روپۍ مال راکې
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل دری وسیدونکو دیرش کلن نوید دی چې د همدی ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیلکی د غنی پر ریبلو او پاکولو بوخته. نوید ازادي رادیو ته ویل په خوا به مزدوري پسی پاکستان ته تلل او د مسافرې سخت شپې ورځې به تیرولې، خو اوس په خپل وطن کې کار کوي.
بس ما دا کار دي چې دا پهونه پکې اړوم اړوم ما د جنریټر چالانو ما بس یو شی بس مقصد یو کار پسې ختم خپل غریبي پکې کوم.
د غنو ریبلو او تری ګړه جوړول د ژمي لپاره څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید پڅیر په پټو کې غنری بي تری پانی لري کوي، څوک ریبل شي بي غني تر غاڼي رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکو غاڼي ته غني ور کوي او تری شربت باسي، او څوک هم ساتونه ساتونه هم دي شربت پسي اور بلوي چې د شربت پوخ او تری ګړه جوړ شي. کله وی خو بیروزګار کسان په دې وختي چې ورتکار پیدا شوه لوګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي، نو لبل پلو بزګران هم د غنیو لکخت او تری پتر لاسکی دن کی ګټي خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکو بزګر دی چې اوسی په پټو کې غنی کړلی. هغه ازادي رادیو ته وویل په خوې پزمکه غنم جوار او نور کښتونه کرل، په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم و، خو له کوم ورځي چې د غنو کار پیل کړي ورسره ژوند خښوې دي.
دا نومره پخ په دې کې راغلي دي چې د اندازې نه سیوا دي، د خوشحالي ژوند دي او لري د خوشحالي کار دي، ځکه چې زمونږ خلک ودې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوره را ښا کړی و. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په ارزه کې رب العالمین چې کوم دي دا کار شروع کړی دي، خو زمیدار دي قانم د دې کار نه خوشاله دي، خپل کور کې رب العالمین چې کوم دي اولادان نعمت ورکړي دي.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کرلی دی، وای ټول عمر د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کم وو، خو د غنی او کار او تری ګوډي جوړولو کاري اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
پدې پټو باندې جوار او ربشي او شولې او غنم کرل، داګه پیداوار نسبت د دې پورې کم وو. اوس پدې کې الحمدلله د ډیرو غریبانو کار کیږي چې دا غنی چې کله ول کیږي یو غریب ځان سره ونی سپو مزری باندې دا کارم کیږي، دته د غاڼې تیراولو بل دا زمنګ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي زمکه ده، د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي، ډېر خوږ ګول لري، ډېر پیداوار لري، مثبت نتیجه ورکړل.
که څه هم چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمیر نور ولایتونو کې د غنو کرکیله او تری د ګوړي جوړولو کار زیات شوه، خو د پریمانه او بو او زمکه پښتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته ګوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.